درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسوه شپږ نیوي د لړم یا عقرب ومه او د میلادي 2018 د اکتوبر 9 د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبري مجله کې د داعش او طالبانو په نښتو کې د زرګونو خلکو د بې ځایه کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پروان امنیتی چارواکی وایي تر سلو زیات مشکوک مجرمان یې نیولی دي. د سومالیا د موګادیشو په حملو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي او د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته سي. د خبرونو تفصیل. تیره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور پر اساس د دې زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. 2 کاله وړاندې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 1.15 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت کرانو جانو 309 نیوی تنه مړه کړل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد هاشمي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې 106 تنه جنایي پیښې ثبت کړي دي.
تا دو ماه جاری به تعداد 116 واقع مختلف در ولایت پروان
یو سلوش پش مشکوک کسان چه پا قتل غلا و نور و جرمونه لاس پوری کرده نیول شوی او عدلی دارو تا معرفی شوی دی. یو شمیر کسان چه تختی دلی ده حقوی پلتکیو
مجروعیت دست داشتند.
د ازادي رادیو خبري الوی په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتی دول عمل ډیر خلک نور ولایتونو ته کډی کوي. د جوسیان والی وای په راتلونکو 2 میاشتو کې په درزاب او قوشتیپی ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلیږي. لطف الله عزیزی وویل په درزاب او قوشتیپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ د خطې روانې دي او له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي بند شوي دي. عزیزی د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه په تلیفوني مرکه کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ملاقات داشتیم
با وزیر دفاع و هم وزیر داخله. ما د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت له سرپرستانو سره خبري وکړې. دولت په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي او هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشته لږه دروشتنه وشل شوي او تر دېش زیات نور ژوبل دي. تر لومړۍ چاودنې لږه شیبه وروسته یو انتحاري حمله کوونکی ځان والوزوه او درېمه چاودنه هم وشوه. له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې وسلوالې هوټل ته ننوتلي دي. د پولیسو افسر محمد حسین ویلی چې له 15 حمله کوونکو چې هوټل ته ننوتلې 2 تنه وژل شوي دي. د حسین په وینا 3 وسلوال په هوټل کې لوړو پوړونو ته ختلي او د حملې د قربانیانو د زیاتېدو خطر پیدا کړی دی. د وروستي راپور پر اساس پولیس توانېدلی چې 10 تنه وژغوري. د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته ځي. ملګرو ملتو ویلي چې یوکیا امانو به له جکپورو ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال موافقت تر کومه حده عملي کړې ده. روانه میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید نه کړه چې ایران له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د موافقې مواد عملي کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته کړه. د امریکا کانګرس دې پریکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې د موافقې له مخې لري شوي وو بیرته په حال کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو چې پر ایران د لګیدلو محدودیتونو د څارنې لپاره تهران ته ځي ویلي چې هغه هیواد په نړۍ کې د اټومي څارنې تر سخت رژیم لاندې دی او د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت ولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشانو سره ایمیلی عمروف او اختیم تیگو سره وکتل. د تاتارانو دواړه مشران تیرونی د روسیې په تر ولکې لاندې کریمیا کې ناببر او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړیتوب په پایله کې له بنده خوشي او په الوتکې کې ترکیې ته واستول شول. ساعت 8:06 شپې د ازلي رادیو خبرونې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي که پروانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم را سره پاتې شوي نو وابه د افغانستان په شمال او ختیځ کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښتو کې په زرګونو خلک بې ځایه شوي
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې
د ولسی جرګې غړي او دفاع وزارت وایي چې په خوږیانو کې خلکو د داعش پر ضد پاڅون کړی
په خوګیانی کې خوشبختانه چې خپل خلکو هلته خپل حال ځلې جاری ساتلې
د ورزګان د چوری او چارچونو ولسوالۍ او محاصره ماته شوې دي
د چارچونو وضعیت خو فعلا وضعیت شده دشمن زیات تلفات لیدل او زموږ دوه نفر خوشي
په افغانستان کې د جعلی درملو خلاف کمپاین پیل شي
دا ډیر ښه پروګرام دی موږ دا تشویقو په کار د چا وخت هم سوي وای او دا د سیو کار دی چې په دې کې هم د دولت او هم ملت متضرر دي
د ریاو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ زموږ د وی پانه پته ده او زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio د افغانستان په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې یادایش په نښتو کې زرګونه کسان بې کوره شوي دي د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشان د سیمو د نیولو لپاره په خپلو کې جنګیږي په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځایه شوي دي د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي
د جوزجان والی لطف الله عزیزي د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی او بیګای آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان او داعشیان په قشتپه او درزاب ولسوالیو کې سره جنګیږي عزیزي وویل چې په ورستۍ یو اونۍ کې په دواړو ولسوالیو کې دروانې جګړې له امله لسګونو کورنۍ تیشت ترسوي او ډیر خلک به کور شوې دي
اطلاع کوم دارم در خود داعشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاب
سما د معلوماتو پر اساس تر 500 زیات داعشان په درزاب کې د وسوالو طالبانو پر وړاندې چې شمیر د شپږ او وو سو تر منځ جنگیږي خو یې عمدتاً د سیمو پر سر نشته کوي عزیزي ویل چې د جګړې لامل په درزاب ولسوالۍ کې 850 شوندې ترلاسه شوی او تر ډیر زره زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوی دي د جوزجان والی ویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتیدلی د بیړنیو خوراکي موادو دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتیدلی دي د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې د دوی له لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې رسول شوې دي
خو د ننګرهار د والي ویاند ډاډ څرګند کړ چې په ختیځ کې د داعشانو مقاومت مات شوی دی د جوزجان والی هم ویل چې په دوو اونیو کې به د درزاب او قشتېپې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا بټلا په وروستیو کې هلمند ته تللی وو او خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګیږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کیږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
له بلې خوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاسون د غړیو لخوا له داعش څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښیي او په وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅې روانې دي چې ستونزی هواری شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوږیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوږیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه، د ولس په قوت سره.
ښاغلی قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وویستل شي. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنه شوی د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانۍ کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حال زلې جاري ساتلی او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو. په هر هغه ځای کې سي خلک تر تهدید لاندې موږ خپل حمایت په ډیر خطوګه پلان او تطبیقو.
غلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر آګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اورزګان ولایت د چارچینو او چوری ولسوالیو محاصره ماته شوې ده. د اورزګان امنیتي چارواکي د دوو ولسوالیو د محاصره د ماتولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرشوبلو خبره کوي. لسیمی څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وای د دغه ولایت په چورا او چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله واړول، چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتیری ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتیرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي.
د چارچنو وضعیت خو فعلاً وضعیت شده، دشمن تلفات دی دی خود دقیق اماره علاقه ما ته معلوم نی، خود زیاد تلفات نی ده تاروز کرو او زمز سربازان می ادوان فر خوشی و.
دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. چارچینې ولسوالۍ یو د اورزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې لار له مرکز ترین کوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. لدی سره د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیه قومندان اسدالله وایي چې دغل تلا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادونی ورده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل وریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیوزویک خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي، د امریکا پوځ داس مهال افغانستان ته جنگي الوتکې ورکوي چې په دغه هیواد کې جګړه په زیاتېدو ده. خبرونې د هغو شپږو سوپر توکانو الوتکو یادونه کړې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان پوځ ته ورکول کېږي. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو وړاندې په پام کې درلوده چې افغان پوځ ته شل دغه ډول الوتکې ورکړي، او په دې سره به افغانستان ته د امریکا لخوا د A9 سوپر توکانو الوتکو شمیر شپږویشتو ته ورسېږي. نیوزویک د امریکا د هوایی ځواکونو د یوه ویاند مایک اندریوز له قوله لیکي چې وایي دا پروګرام له افغان هوایی ځواک سره د امریکا د ملاتړ ښکارندوی کوي. نیوزویک لیکي طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي چې د ځینو په باور دغه ډله تر بل هر وخت اوس پیاوړې سوې ده. د لیکوال په باور دغو حالاتو ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان هوایی ځواک لا پیاوړی سي. لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې راخیستي چې په لوګر ولایت کې د یوه امریکایي سرتیري د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې ده. دغه سرتیری د جمعې په ورځ د یوې هلیکوپټرې د لوېدو له کبله وژل سوی او شپږ نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي چې تر درملنې لاندې دي. د وایر نشریه بیا د افغانستان د پوهنې په اړه یوه مقاله لیکلې. د مقالې نوم دی په افغانستان کې د پوهنې لپاره د مبارزې لسیزې وسوې او لا هم دا مبارزه تودېږي. لیکوال لیکي په داس سال کې چې د امریکا په ملاتړ د ولسمشر اشرف غنی اداره د وسلوالو یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخته ده، په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه د تل په څیر سخته ده. د وایر لیکي د افغانستان د 16 میلیونه وګړو شاوخوا نیمایي کسان تر 13 کم عمرونه لري. دغه نشریه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې لیکي چې اوس مهال څه باندې 9,200,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په دې کې 90% یې نجونې دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د ناامنیو او فساد سره لاس او ګریوان دی، د دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیت د دغه هیواد یو له څو محدودو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې له 2001 کال راهیسې لري. د وایر په پای کې لیکي د زده کړې لپاره مبارزه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیکه مبارزه ده چې په هغه کې د راتلونکي لپاره دوه بېلابېل لیدلوري مقابله سره کوي.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشاه کاموال وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه یې وهل. نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي د بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغې ادارې مسؤلین وایي د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیت درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغې ادارې عمومي رئیس نورشاه کماوال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد د ادارې ته وړاندې کړي. کننو په خبره یې مسولین او مالکان به څرنوالی ته معرفي سي.
ادوی ای کمپنی های خارجي
هغه کمپنی چې بی کیفیت درمل واردوي او هغه بهرنی کمپنی چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به جدي اقدامات وسی او د 1200 یو کمپاین پترس کې درمل راټولېږي. زمونږ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. ان شاء الله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه بالا منځه یو ولسی
قاچاق ادویار از بین میبرین.
د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي دغه کمپاین د شنبه پورز له کابل پیل او تر 1200 به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بای موثریت کیفیت خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوي او دغه شاند درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چړنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملی سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل، او دغه شانې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې ثبت نه وو.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
ټاکل شوی دی چې ګوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 50 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد، او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بیلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بیلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وای د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلی دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یوه سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړې او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د اسپانیا د کاتالونیا سیمې برطرف شوی مشر په هسپانیا کې د دیموکراتیک اپوزیسیون د واکمنۍ ژغ کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د کاتالونیا له واکلری شوی سیاسي مشر کارلس پوجمونت بهغه خپل پلویانو ته په سبت شوی تلویزیونی وینا کې وویل چې یوازې سیمه ایز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوې حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمه ایز حکومت لغوه کړي. پوجمونت پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپل سولې مبارزه ته دوام ورکړي. دا وایي زما پیغام تاسو ته دا دی چې صبر، استقامت او لیدلوری ولري. موږ باور لرو چې تر دې ګړۍ د راغلو پرمختګونو د خوندي ساتلو تر ټولو ښه لار په دیموکراتیک ډول د اساسي قانون له 155 مادې سره مخالفت دی. د کاتالان سیمه ایز حکومت مشر کارلس پوجمونت او د هغه د کابینې 12 غړي د صدر اعظم د حکم پر اساس له دندو لرې شوي او له مادرید څخه ورستول سوو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوجموند پر خبرو لا تفسیر ډډه کړي او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه څرګندونو ته د عدلي او قضایي ادارو له لیدلوري کتل کیږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 به د کتلان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د هسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر 18 نیټې وروسته پر کتالان چارواکو د بغاوت تور پورې کیدلی شي. په کتالونیا کې له هسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او وی ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دي. کاتالونیا له 1915 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیا دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کاتالونیا له واکه لرې شوي مشر کارلس پودجموند تعهد کړی چې د یوه آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاري وساتي.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. تېره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. په پروان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشتر لږه درویش تنه وژل شوي او تر 10 زیات نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې 10 تنه یې ژغورلې دي. د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته سفر کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت اولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د تاتارانو دوړو مشران تیره اونۍ د روسیې په ترول کلانې کریمیا کې ناببره او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشی شول. زمو شخله آزادی رادیو اوري
د ژوند رنگونه.
تاسو مون نوم راته وای؟
زمانو حاجی علی دي.
کده کاروبار پر راته و چې څه کوي؟
مونږه زرګری کوو، تله فروشي لرو.
ډېر ښه. څنګه ته زرګری کیسه درته له پخوانه پاتې ده؟ تاسو و شروع کړی ده سره؟ خو
نه پخوانه پاتې ده، فلر.
تاسو پخوانه زرګران
اسئ؟ اوه
زرګر. ښه ډېر ښه. څنګه ته تله فروشي د سترو زرو کاروبار خدا خوشاله استې؟
خدا شکر دی. بس نن سبا کار زموږ روان دي، دل پر شي واده او نامزدی ډیر نن سبا راغی.
څنګه تاسو دا سره چی خرڅوي؟ مثلا خپلای جوړوي که تاسو راوړی بل ځای نه؟
نه موږ دلته جوړو، دوبای نه مراولو، پاکستان نه راځي. وختي پاکستان راتلو، نن سبا دونه نه راځي، دوبای نه راځي، او ټول کارخانه هم دلته استعمال تم جوړي.
او یعنی که یو څوک کوم ډیزاین درته راوړ تاسو فرمایش درکې تاسو ورته جوړوي
کی؟ یو دوه ورځ کې څنګه ډیزاین تاسو غوړي، یعنی انټرنیټ تم ګوري یا ځان کوم ډیزاین تاسو باسي موږ جوړو درته. مصری، الجزائری، سنگاپوري، بحرین، عرب، ایرانی، دغه سره دي.
او بیا دا ټولو کې کم سره ډیر قیمتي چې دي؟ ټولو نه ډیر ارزښت
لري. مصری هم دي، الجزائری هم دي، ټولو نه ګران.
مثلا دا تل ډیر قیمتي دي، نور نه نسبت دي. مثلا دا څه خاصیت لري، څه خوبي لري چې دا نور نه دي؟
څه فرق نه لري، صرف ډیزاین باندې فرق شته. لاس کار دي او ماشين کار دي. لاس کار شي لګو چې مصری دي او الجزائری دي، چې نن سبا ډیر چلی.
او یعنی مثلا یو د تلاو سیټ چې کنه تر ټولو نه ډیر قیمت ده، ډیر وزن لري، څه به مثلا
کابل کې لس لک یو لس لک روپو پورې شته. خو تاسو چې بیا ډر بر کې بیا ډر باندې کوم خو کوم سونه چې غواړي هغه مر جوړي.
او در سر زر چې دي مثلا تاسو خو کور میرمنو لپاره مړی څنګه هغه ته نوې نوې ډیزاین چې راځي وړي ک سره خم ده؟
نه زرګران کورنۍ چې دي دونه سره باندې علاقه نه لري، څنګه چې زمونږ خپل دي. بس کله واده ته چې زو بیا لګ لګو
د بیت دکان تر وای
او خاص علاقه نه لري کوټ
خاص ارګران یعنی خپل دوی نه فخې نور خلق
نور خلق خوخی خو زمون کوروله نه خوخې د ټول زرګران
نور خلق لمسوي یو خپل کوروله نه خوخی شاید علت دای چې تاسو زرګری کوي ډیر ته سرو زر سره کاروبار لري تاسو جوړه کور کې مېرمن جوړه به وهلې ځکه نه خوخې
هم د سری او
بس ډیر زیاته مننه نه خدای خپل کار کې هم د سریالي لره
خیر سه ژوند دې
دا به د اصلي رادیو د نن ورځې لومړی خبری مجله زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.